دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در زیاد تمنن سلطان محمد سرور دوستان و دای و ساعت خبرونه دمیر احمد صافی پا تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیې کابل ته ستون شوې، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. په زابل کې بیا د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه یې پلټنې پیل کړي دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 25 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهم غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشر مانی ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کیږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته در مربوطات
حوزه دقیقا. دیوی دازن مرگ بریدو چه ده لسم حوزه پا مربوطات که دقیقا ده هوایی دگر پا سلور لاری که شوه ده. لبد مرگ پا ده پیخه که چوار لس کسان وشل شیوه و شوخوا 50 نور تپیانده چه دیره ملکی بکردی دی. یاش میر امنیتی سرتیری هم پا که شامل دی. ده دی برید مسئولیت ده داعش پا نامر دلی اخسته ده. ولس مشر مانه او اجره ریاست ده اعلامی و پخ پراول سره ده پیخه پا کلک غندلی ده. برید څو شپې وروسته له هغې وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایي شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شاتم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلی آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
دښمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري او همدارز زموږ ختم طرفات شته چې دوه نفر وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د ځواکې په ساحه کې حکومت د هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي. جګړه پیران هم دوام لري.
د پاکستان سره محکمه وایي د یو قاضي د هغې دا پړی پلټنه پیل کړې ده چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د ځینو تقلب کاریو په اړه خبرې کړې او پوځ یې تورن کړی چې په قضایي قوې کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې او قاضي شوکت عزیز صدیقي د هیواد استخباراتي ادارې یا استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې ده چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبې پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي او وایي چې نواز شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند 10 وسلوال وشل شوي دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوختي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د امریکا پوز کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د ده د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاحکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اورېدو په اړه خپاره شوي ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اورېدو حکم یې کړی. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خپره کړل چې یوه برخه کې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاحکار د 2016 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسلوالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولي دي.
په روانه خپرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم ورې چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوي دي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لرسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبه په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلي سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دی وی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم، د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه وویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسي ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپله وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې وې بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون انقرې کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ وو باندې بس
لري فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د انتخاباتو ځینی څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تېره ورځ افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان پر اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بې‌طرفۍ سره پرمخ یوسي. د موبایل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړند اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریض کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځای چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دی ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه یې هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او دغه راز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطح پکې ډېره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی وایي کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرنې غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپاره شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیا هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي:
شما از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او سیمیزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورځپاڼې کابل ته د دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوي د سفر او له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړۍ غونډې په اړه مطلب خپور کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیئت د یکشمې په ورځ کابل ته ورسېد چې دغلته به له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړۍ غونډه وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په دسل کې چې پاکستان د چهارشمې په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورځپاڼې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دوه اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یو داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یو ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسي تړون د پروګرام کارونو مخته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوال طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او تر څنګه د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې تیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو لخوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنی ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي دا غو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبان ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالوی کوم زموږ د معلومات له مخې ټول ورسوالوی ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودرېږي. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن د بعض مشرانو سره په تماس وو کیو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست علي رحمت الله یارمل هم چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته څه اختارونه ورکړي دي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلي دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم، امیدوارم چې ډېر ژر به دا کلینیکونه بېرته خلاصې شي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وی په سوریه کې د یو رضاکاره مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لېږدول شوې دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. د کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اشانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په یوه لنډه تلویزیوني وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې یې اجازه ورکړي چې د سوریې دغه سلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا مرسته یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفري ایمیم اخدیم پناه اله نسی ترامپ وپنو گم روش ممشلت کانادا ترودو واخرین.
دی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي وو چې د سوریې دغه سپین خولیو په ایستلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یوه مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیتاری خشوب.
د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریې د ملکي وګړو مدافعین بلل کېږي تر ډیره د سوریې په لویدیځ کې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کېږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبې د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل شوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل شوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرېدو له کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینې حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یوه محدوده سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. له اسمت ساروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای